السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینز یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی. میرمن لاینز دا څرګندونې په مزار شریف کې کړې دي. دا خبري برخه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینز یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار وکړ. میرمن لاینز په دې اړه څرګندونې پرون دوشنبه مزار شریف ته د سفر په ترڅ کې د نجونو له یو ښوونځي څخه د لیدنې پر مهال وکړې. میرمن لاینز له دې مخکې کندهار کې هم ورته څرګندونې کړې وې. په ننګرهار ولایت کې د نفرایټو د یولسو قانونو د استخراج چاره پیل شوې. د ننګرهار د والي ویاند قاضي ملا عادل ازادۍ راډیو ته وویل
د ننګرهار ولایت کامې او ګوشتي ولسوالیو کې د نفرایټو یولس قانونو د استخراج چاره پیل شوې. دغه قراردادونه له 1500 زره افغانیو څخه تر نږدې 6 میلیونه افغانیو پورې شوې دي، چې پکې سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوه.
ښاغلی عادل وایي دا قراردادونه له افغاني شرکتونو سره شوي دي. نفرایټ یو ډول زرغونه تیږه ده چې د زینتي شیانو او مریو په جوړولو کې کارول کیږي. د نړۍ شلو هیوادونو د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره له اوکراین سره د نویو پوځي مرستو ژمنه کړې. د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آسټن پرون د اوکراین د تماس ډلې له دوهمې غونډې وروسته دا خبر ورکړ. ښاغلی آسټن ډنمارک او چک جمهوریت د مثال په توګه یاد کړل. ډنمارک موافقه کړې چې اوکراین ته د خپلو سواحلو د دفاع لپاره هارپون ډوله توغندي ورکړي، او چک جمهوریت منلې ده چې د یرغلیزو هلیکاپټرو، ټانکونو او راکټي سیستم په ګډون اساسي تجهیزات د اوکراین پوځ ته برابر کړي. او ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړي چې که چین تایوان اشغال کړي نو امریکا به مداخله وکړي. ښاغلی بایدن وویل چې د تایوان د ساتنې مسؤلیت حتی تر اوکراین وروسته چې روسیې یرغل پرې کړی هم جدي دی. بایدن پرون د مې په 23مه د جاپان په پلازمینه توکیو کې په یوه خبري غونډه کې دې پوښتنې ته چې که پر تایوان برید وشي نو آیا امریکا به مداخله وکړي که نه، په ځواب کې وویل چې هو، دا د دژمنه ده چې مداخله به وکړي. خو سملاسي بیا چین ځواب ورکړ، او د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بین وویل چین د خپلو ګټو په برخه کې له هیچا سره نه سازش کوي او نه چاته امتیاز ورکوي. دا و خبرونه. که غواړی چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام اورئ چې ادبي، فرهنګي او هنري مسلو ته ځانګړی شوی دی. خو دا پروګرام د تل په څیر لنډه خبري برخه هم لري. په دې خبري برخه کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینز یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی. میرمن لاینز په دې اړه څرګندونې پرون دوشنبه مزار شریف ته د سفر په ترڅ کې د نجونو له یو ښوونځي څخه د لیدنې پر مهال کړې دي. میرمن لاینز تر دې وړاندې په کندهار کې هم ورته څرګندونې کړې وې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر ټویټر په یو بیان کې وایي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مزار شریف ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومتوالۍ پر اړتیا ټینګار کړی. په بیان کې راغلی چې د برالاینز د طالبانو حکومت ته د کورنی او نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو په هدف د رښتینې پخلاینې سپارښتنه هم کړې ده. دبداصل کې ده چې د طالبانو حکومت هیواد ته د سیاسي مخالفانو د رابللو لپاره د قانونو او پټرولیم د وزیر مولوي شهاب الدین دلاور په مشرۍ د یو کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی. طالبانو د دې کمیسیون د اعلان پر مهال وویل چې د هیواد ټولو سیاسیونو او پخوانیو پوځیانو ته به پر امنیتي ضمانتونو سربیره یو لړ امتیازات هم ورکړل سي، خو په ډاګه یې نه دي ویلي چې آیا د سیاسي فعالیت اجازه ورکوي که نه. د تیر کال د زمري پر 23مه د طالبانو پلاس د پخواني نظام د پرزیدو پر مهال د حکومت سلګونه کارکونکي او افغان سیاستوال له هیواد ووتل او ګاونډیو یا نږدې پرتو هیوادونو کې پناه واخیسته. خو په عین حال کې څو ورځې مخکې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د طالبانو د مخالفو تنظیمونو مشرانو یوه لویه غونډه جوړه کړې وه. دې ډلې په خپله غونډه کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا په نوم یو سیاسي تشکیل هم اعلان کړ. دوی په خپله اعلامیه کې د طالبانو حکومت ولی ظالمانه او غاصبانه وبلله او له ګاونډیانو او د سیمې او نړۍ له هیوادونو څخه یې وغوښتل چې پر طالبانو فشار راولي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز بلخ ولایت ته د سفر په لړ کې همدارس د نجونو له یوه ښوونځي څخه د کتنې پر مهال د ښځو له استازو سره په کتنې کې په افغانستان کې د ټولو وګړو خو په تیره د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي پر اړتیا هم ټینګار وکړ. بلخ د هیواد یوازنی ولایت دی چې تر اوسه د نجونو په منځنۍ یو شوونځیو او لیسو کې زده کړې روانې دي، خو د کابل په ګډون په نور ولایتونو کې لا هم لږ پژم د پورته ټولګیو نجونې له زده کړو محرومې دي.
ومورېدل چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید پراخ بنسټه حکومت رامنځته شي. دا دویمه پرله پسې ورځ ده چې دیبورا لاینز په افغانستان کې ورته غوښتنه تکراروي. ملګري ملتونه او په ټوله کې نړیوال په افغانستان کې څه ډول نظام غواړي، د همدې موضوع د تحلیل لپاره مې په مخکې خپرونه کې په کاناډا کې له افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې نړیوال طالبانو د څه ډول نظام تمه لري.
نړیوال د طالبانو نه او په عموم کې په افغانستان کې داسې غواړي چې یو داسې حکومت چې هغه پاره کې ټول افغانان ځان ویني، پاره کې د مختلفو قومونو خلګي، پاره کې د افغاني ټولنې د مختلفو اقشارو خلګي او په خاصه توګه د افغانستان خځې پکې شامل شي. ولې زه فکر نه کوم چې طالبان دې ته دغه سیګوري څنګه چې ورته نړۍ ګوري. یو ډله چې هغه د طالب نه شروع کیږي او په طالب ختميږي، او یو ډله چې هغه حتی ماشومان جنکی مکتب ته نه پریږدي، هغه څنګه خځې په حکومت کې شامل کی. دیبورا لاینز یو کاناډایی ده، دا چې کله په کابل کې سفیره و د کاناډا، په هغه وخت کې یوازینی ښځینه سفیره و. دلته په کاناډا کې د ښځو حقونه دا بالکل د دې ټولنې لپاره د نظام لپاره سور خط دی، او دې په دې نظام کې شل کاله کار کړی. نو فلهذا زما په نظر سره د ښځو شمولیت هم پکې ډیره مهمه نقطه ده.
بله ډاکټر صاحب، طالبان تل وایي چې حکومت ټول شموله دی، له قومي پلوه هم او له فکری پلوه هم، اما نړیوال ورسره همغږی نه دی.
بالکل، دا خو تاسو معلومه ده چې طالبان زنه پویګن طالبان څه فکر کوي، دا خلک ورته باندې ښکاري، حالانکه نړۍ په خپويږي ټول. دوی په کوم معنا د دوی حکومت هم شموله لري؟ کوم آیا د افغانستان ټول خلک په دې کې شامل دي؟ نه. د دوی تاسو معلومه ده د سرنه تر خو پورې ټول نظامي طالب دي. که یو څه نمایشي یو څو خلک په حکومت کې شامل کړي، او دا چې فکر کوي چې ګوا کې نړۍ به ورسره دا هم شمول ومني، دا دوی فکر کوم خام خیالي ده. او دوی باید په دې باندې پوه شي چې دا په داسې کارونو باندې دی نړۍ ته افغانانو ته دوکا فریب نشي ورکولای.
بلې، اوس چې طالبانو کوم کمیسون جوړ کړی، په خواني سیاسي سیرې بیرته هیواد ته بلی، څومره امکان دی چې طالبان بل اخر دغه نړیوالو فشارونو ته غاړه کیږي او حکومت یو څه پراخ بنسټه کی؟
ما خو مخکې مرزو کړ چې طالبان نخ کری داسي، د دوی د طالبانو تحریک ته کوم غوړو دی، د تاریخ ته غوړو، د دوی کړنو ته غوړو، د تګلارې ته غوړو. دا ډیره مشکله ښکاري چې طالبان د نړۍ غوښتنی ومني په دغه مورد کې.
بله، نو ملګری ملتونه او نړیوال کوم بل غوراوی درلودلی شي که طالبان مثلا غور نه کوي په دې غوښتنو باندې؟ ملګری ملتونه څه غوراوی مخکې درلودلی شي؟
ملګری ملتونه ټول نړۍ په عموم کې یو خدا د چیپ د طالبانو حکومت په هیڅ وخت هم په رسمیت نه پیژندل شي. یو خدا د دویم دا چې په راتلونکي کې د نړۍ حالات بدلیدو دي، نو ممکن چې هغه ډلې چې د طالبانو سره جنگ کوي، د طالبانو مخسر مخالف دي، دا غي حمایت شروع کړي، یا بل داسې کوملار چې پاغي باندې طالبانو باندې فشار راوړل شي. خو ول یو خبره واضح ده چې په هیڅ وخت کې به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. تاسو اوس پورې ولیدل نو ورته پورې نه پیژندل په انده کې فکر نه کوم کوی پیژن.
ډیر مننه. سلامات اوسئ. کاناډا میشته افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د چینایانو لخوا د مس عینک کان د استخراج چارې پیل ته نږدې شوې دي. د مس عینک قرارداد په 2008 کال کې د افغانستان له پخواني جمهوري نظام سره شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هیواد د قانونو د استخراج چارې چټکې کړې دي. دا چې وروستي پرمختګونه څه دي، تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې له MCC چینایي کمپنۍ سره د افغانستان د مسو د تر ټولو لوی کان مس عینک د استخراج په اړه خبرې په وروستیو پړاوونو کې دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون پرون په خپله غونډه کې یوې کمیټې ته دنده وسپارله چې د مس عینک د تړون د تخنیکي اړخونو بیا ارزونه وکړي. د باختر دولتي خبري اژانس د راپور له مخې په اقتصادي کمیسیون کې د قانونو او پټرولیم، مالیه، صنعت او تجارت او د ښار جوړونې وزارتونو له استازو یوه جوړه کمیټه موظفه شوه چې دا قرارداد په تفصیل سره وڅېړي او نتیجه یې د کمیسیون ته وړاندې کړي. د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند مفتي اسمت الله برهان بیگا ازادۍ رادیو ته وویل چې د مس عینک په اړه د دواړو هیوادونو د ټیمونو په خبرو کې پرمختګ شوی.
دا دواړو په خپلو پاتو مذاکراتو باندې په هر اړخیزه توګه وغږېدل. هغه مذاکرات اوس 80% ته رسیدلي دي، فقط 40% سند څه خبرې پکې پاتې دي، هغه به هم ژر تر ژره حل سي. اقتصادي کمیسیون ته هم دغه 80% چې زموږ د وزارت معدن پټرولیم سره اړه درلوده هغه تقریبا اختتام ته رسیدلي دي، او اسلامي امارات په ټول قوت سره متعهد دي او ژمن دي چې ژر تر ژره هم دغه پروژه شروع سي.
MCC کمپنۍ په 2008 کال کې لپخوانی جمهوری دولت سره د مس عینک د کان په قرارداد کې منلې و چې افغانستان ته به د کال له 250 تر 300 میلیون ډالرو پورې عواید ورکوي، او همدارس د اړتیا وړ عامه تاسیسات لکه د اورګاډي پټلۍ، سړکونه او برېښنا کوټونه به جوړوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، او ځکه د نړیوالو تر بندیزونو لاندې دی او له بشري برخو پرته نورې مرستې نشي ترلاسه کولی. نو ځکه یې اوس هڅې پیل کړي دي چې له کورنیو سرچینو څخه عواید ترلاسه کړي. د قانونو او پټرولیم وزارت مخکې ویلي و چې د متوسطو قانونو استخراج ته یې زور ورکړی. د دې وزارت په وینا اوس مهال د افغانستان د نږدې 1.5 متوسطو قانونو استخراج روان دی چې ورسره د طالبانو د حکومت عواید هم زیات شوي دي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کندز ولایت په شیرخان بندر کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سرحد بیا پرانستل شو. د لار طالبانو له دې کبله تړلې و چې د دوی په وینا تاجکستان افغان وګړو او سوداګرو ته له ویزې سره سره د تګ راتګ اجازه نه ورکوله.
له تاجکستان سره د شیرخان بندر سرحد د سوداګرو پر مخ بیرته خلاص شو. د شیرخان بندر د ګمرک چارواکو ازادۍ رادیو ته ویل چې پرون د شیرخان بندر تاجکستان ترمنځ پوله د سوداګرو د تجارتي توکو او ترانزیت پر مخ بیا پرانستل شو. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس کلیم الله مجاهد بیگا ازادۍ رادیو ته وویل چې د شیرخان بندر د بندولو علت دا و چې د تاجکستان لوري له تیرو اتو میاشتو راهیسې افغانانو ته د ویزو له لرلو سره سره هغه هیواد ته د تلو اجازه نه ورکوله. د ښاغلي مجاهد په وینا طالبانو د سرحد له بندولو وروسته له مقابل لوري دا ژمنه ترلاسه کړه چې له افغانانو سره به هم د سیال هیواد د وګړو په توګه چلند کوي.
پرون راغلی وو، د دوی هیئت راغلی وو، بیا دا ژمنه وکوله. نو نن پام افغانان که تجاران دي که سیاحت دپاره تلو رانندګان دي، چې هر چا ویزه درلوده هغه ته اجازه ورکوله، نو دروازه خلاص شوه، دغه مشکل پای ته ورسېد.
طالبانو د افغانستان تاجکستان پوله نږدې 14 ورځې مخکې بند کړه، او وی ویل چې یوازې د بهرنیو چارو د وزارتونو په کچه له تفاهم وروسته به د سرحد پرانیزي. د سرحد د بندولو پر مهال د تاجکستان لسګونه وګړي چې ډیرای موټر چلوونکي وو د افغانستان په خاوره کې ایثار پاتې شول.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم ستاسو کوربه سلامونه. Bonsoir à tous et bienvenue au 75e Festival de Cannes.
De Cannes pour nous, de Film Nerival Festival pour France qui fait le chemin. د یوروویژن په کلنۍ سیالۍ کې د سندرې جایزه ګټلې. د شاعر او لیکوال فدا محمد نظري لومړی تلین په لندن کې. په همدې لندن کې د ډاکټر اکبر اکبر د شعر او نثر ګډه مجموعه چاپ شوه.
پاسې چې پاسېږو بیا به بوډاګان چې پام صبره پاسېږو په دې باندې ما سټیج لوبه لیکلې ده.
د استاد جنید شریف په نوښت پښتو شاعرانو ته جایزې ورکول کیږي.
په خپل ویب سایټ کې هم دا اوس موږ لیکلي دي چې تاسو شعرونه لیږلی شئ
او که د دې ادبي خپرونې تر اخره راسره وي نور مطالب به هم واوري. فرانسې په کان کې د 2022 کال د فلم نړیوال فستیوال د سیشن بی پورس پیل شو.
بونسوار ا توس و بیانوی او 75م فستیوال د کان.
دا په نړۍ کې د فلم تر ټولو مهم او ستر فستیوال یادی شي. چهار کالې د فرانسې په جنوب کې د نیس شار په لمن کې کان شار ګوټی کوربه وي. د کان فستیوال سش کال د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکی په وینا چې له پلازمینې کیف یې د ویډیو کانفرنس له لارې وکړه پرانستل شو.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Zelensky پر فلم جوړونکو شاخ وکړ چې د چارلي چاپلین په څیر چې د هیټلر پر ضد هنر وکاراوه سینما د دیکتاتورانو پر ضد وکاروي. د کان فستیوال په اړه نور د فیروزی عزیزی په راپور کې.
Sunshine at Cannes and all the joys of a film festival thrown in for good measure.
The film director Quentin Fornarino wai ka pa cinema mayanino the Cannes Film Festival jannat dai.
If you love cinema, this place is heaven.
پنولہ سو چلور نبیوم کال کې د پال پنوم د فنانیت نو فلم د کان فستیوال د سرو زرو میډال ګټلای و. ورسته له دوا و ټکنیو کلونو سکل به کان فستیوال په خپل وخت د میل ولسمه تر اتوستمه روان وی. د کان فلم فستیوال په 1928 کال کې پیل شو چې هر کال تر 200,000 ډیر کسان ننداره کوي. په 1950 کلونو کې چې د فلمونو د ننداره پیل شوه د سینما خورا منل یوستورو لکه چارلی چاپلین، افرید هیچکاک او براد پیټ هم په سرو غلیو پلونه ایخی او گامونه یخیستی دی. دا فستیوال په 2020 کال کې د کرونا وبا له امله ترسره نسو او په روس کال د می میاستې پر ځای په جولای کې پیل شو. د کان په فستیوال کې سکل اتلس فلمونه سیالي ته وړاندې کیږي. د نندارې ته د نړۍ تر اتیا د ډیرو هیوادونو استازي وربلل شوي دي. خو سکل د دې فستیوال چارواکو ویلي دي چې هیڅ روسي پلاوی ته بلنه ور نه کړه او ولایت یې پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین برید دی. په کان فستیوال کې د پتنګ نظر په نوم اوکراینای فلم هم په سیالۍ کې برخه اخلي.
د چینو په باور د کان فلم فستیوال لومړی ځل په 1989 میلادي کال کې پیل شوی، خو دا پیلامه بیا د چینو نورو په نظر سمه نه ده، ځکه چې نړیواله دوهمه جګړه پیل شوه او دا هنري هڅې تم شوې. د دې فستیوال لومړی هڅه سیاسي وه. هغه مهال هدف د هیټلر په مشرۍ د فاشیستي آلمان د نفوذ مخنیوی یاد شوی دی. تر جګړې وروسته دا فستیوال تقریبا منظم مخته ولاړ، خو په لومړیو کلونو کې درې ځله د اقتصادي ستونزو له امله جوړ نه شو. د کان فستیوال ته سش کال د 15 هیوادو 4000 خبریالان ورغلي دي. دا فستیوال د می په 28 پای ته رسیږي. پر دې فستیوال د اوکراین د جګړې اغیزې د دغه هیواد د ولسمشر له پرانیستونکي وینا ښکاري. د اوکراین جګړې د اروپا د سندرو پر سترې سیالۍ هم وزر غوړولې دي. نور لاجمل انڅخه
د یوروویژن د سندرو سیالي سکال د کالوش ارکسترا په نوم یوې اوکراینۍ ډلې وګټله. دا مسابقه د می په 15 د ایتالیا په تورین ښار کې ترسره شوه. په دې سندره کې اوکراینۍ شپږ کسیزې ډلې د اوکراین محلي میلوډي له هیپ هاپ موسیقۍ سره یو ځای کړې. د کالوش ارکسترا ډلې مشر اولیا پیسوک تر بریا وروسته د خپل سندرې په اړه وویل:
украинскую музыку, дивитись украинские фильмы.
Тасу де Украин музик та вагни валайшей, украини фильмуна лидалайшей, украин лидалайшей, дир цакидайши, мук хпал калтур лару, дир пазрапори. Качерта тасу замук де музыки дали та угорей, мук де Украин сада калчар гора край, да украинай фолклор дай че мумкен, дир атлун куцо наслону патрацки херша вай вай, мук да мелуди лехеп хап сара яузай креда че, дага на вахт пазрапори креда.
د سندرو په دې سیالۍ کې د اروپا د 25 هیوادونو سندرغاړو برخه واخیسته او د بریا لپاره د هغو لیدونکو رایې شرط و چې په خپلو کورونو کې د ټلویزیونونو له لارې دا مسابقه کتله او رایې ورکوله. د مسابقې څارونکي پلاوی کالوش ارکسترا ته څلورم مقام ورکړ، خو اکثره خلکو د اوکراینۍ ډلې ته خپلې رایې ورکړې چې له دې عمله یې لومړی ځای خپل کړ. د دې ډلې مشر اولیا پیسوک د سې شنبې په ورځ د اوکراین په پلازمینه کیف کې خبریالانو ته وویل د یوروویژن سګنۍ سیالۍ د اوکراین لپاره خورا مهمې دي.
موږ غواړو له دې ټولو هیوادونو مننه وکړو او د دې ټولو هیوادونو له خلکو مننه وکړو چې اوکراین ته یې رایه ورکړه، او دا ځکه چې دا بریا سږ کال ډېره مهمه ده.
ګڼ په دې باور دي چې په اوکراین کې جګړه او د دې هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا څخه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د دفاع غږ د دې سبب شوی چې د اوکراین له موسیقۍ ډلې سره خواخوږي ډېره شي او دا ډله بریالی شي. د سږکال یوروویژن سیالۍ دوهم مقام د سیم رایډر په نوم د برتانیې ډلې او د شنل په نوم اسپانیایي ډلې درېم مقام ترلاسه کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
په لندن کې افغان ادبی بهیر د اکشن بی پورس د لیکوال شاعر او د خپل بهیر د یو فعال غړي فدا محمد نظری ویر وکړ. نور پلی راپور کې
د فدا محمد نظری د لومړي تلین په غونډه کې د هغه د ژوند په دریو اړخونو رڼا واچول شوه. د دې پر شعر خبرې وشوې، د دې ځینې مدني هڅې یادې شوې، او دای په خپل ژوند کې د یو بریالي سوداګر په توګه اوستایل شو. د غونډې را بلونکي کیسه لیکوال عبدالوکیل سولمال د مرحوم نظری مدني هڅو ته اشاره وکړه او ویې ویل
د ګټې یا د سرمایې لویه برخه په دغه کې مصرفی ده. لیکوالانو په کتابونو په چاپ کې د ځنو فرهنګي غونډو په تنظیم کې د خلاص لاس درلود، بلکې د ډېرو لیکوالو شاعرانو په لاسنیوی هم کوو.
په دې غونډه کې چې د خدای بخلي نظری د کورنۍ یو شمېر غړو هم برخه پکې لرله، پوهان مجاور احمد زیار د ټلیفون له لارې د نظری سپین شعر بریالی وباله. شاعر نظیف الله تکال د نظری د شعر څو بیلګې یادې کړې او ویې ویل چې نظری یو ښه شاعر و. کیسه لیکوال عبدالله محک بیا د مرحوم نظری د ژوند یو بل اړخ یاد کړ. ده ویل چې نظری یو بریالی سوداګر و. سیاسي فعال نور وهاب چپان له نظری سره د ګډ زندان خاطرې شریکې کړې. د دری ژبې شاعر او لیکوال سید رضا محمدی د خدای بخلي نظری د فرهنګ پالنې هڅې یادې کړې او څرګنده یې کړه چې د څه ډول په کابل کې د لیکوالو لاسنیوی کوه. شیرولی ورین د مرحوم نظری ژوندلیک ولوسته او یو شمېر نورو لیکوالو هم خپل نظر څرګند کړ. د غونډې وروستی ویناوال د مرحوم نظری زوی میوند نظری و. هغه د افغان ادبی بهیر د مدیر سولمال شینواری نه مننه وکړه چې د ده د پلار په یاد د غونډه رابللې وه. هغه د پلار نور فرهنګي ملګري هم وستایل چې په دې غونډه کې رغنده برخه واخیسته او د هغه د ژوند پر مختلفو اړخونو یې په زړه پورې ویناوې وکړې. فدا محمد نظری تیر کال د اپریل په 15مه د کابل په دهبوري سیمه کې په خپل کور کې ووژل شو. هغه مهال امنیتي مسؤلینو وویل چې د دې پېښې څېړنه به وکړي، خو لا هم څرګندنه ده چې یو مدني فعال ولې ووژل شو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د پښتو شعر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د پانتون د ادبیاتو استاد جنید شریف د خواجه شعرونو په نوم د وی پاڼې په جوړېدو بوخت دی. د دې وی پاڼې لالارې غواړي چې ځوانو شاعرانو ته 5 جایزې ورکړي. لومړی دوی جایزې د وی شجاع نارینه لپاره دي. د هر یوې ارزښت 500 امریکایي ډالر ټاکل شوی دی. درې نورې جایزې هر یوه 300 ډالر تعین شوې ده. دا جایزې به کله ورکول کیږي او څوک به یې ګټونکی ټاکي؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له ښاغلي شریف څخه معلومات واخلو، له دوی څخه به واورو چې د خواجه شیرونه وی پانې کارونه چیرته رسیدلی؟
کار خو یې بشپړ شوی دی او نشر شوی هم دی، خو اعلان کړی مو نه دی.
نو ولې مو نه دی اعلان کړی؟
یو دلیل خو دا دی چې ما غوښتل چې نظریات موخه یو ډله لرو د حکمانو، د شعر د حکمانو ډله ده چې هغه حکمان نه غواړي چې نومونه دغه ښکاره شي، څرګند شي. نو د هغو ما غوښتل چې هغوی یوارې یو نظر پرې واچوي او بیا یې اعلان کړو. او بله خبره دا ده چې دلته ما یو قرارداد کړی و د چا سره، او هغه سړي بیا نو د دې کفایت نه درلود چې پښتو هم پکې زیاته کړي په ویبسایټ کې. نو ویبسایټ په انګلیسي دی دا اوس. نو ما ځینې عنوانونه پښتو کړي دي ورته، خو دومره ونه شوه چې دا ټول پښتو شي. نو په دغه دلیل باندې تر اوسه مې اعلان نه دی کړی.
په دې کې به د افغانانو شعرونه بیرته په انګلیسي باندې ترجمه کیږي؟
نه نه نه، یوازې دا د خپل د ویبسایټ هماغه فورم چې دی د هغه نومونه په انګلیسي دي. د مثال په توګه د دې په ځای چې ووایي نوم دې څه شی دی، د شاعر نوم وایي نیم.
کوم معلومات چې زه لرم، تاسو غواړئ چې د دې ویبسایټ له لارې بیا هغه شعرونه چې ستاسو د حکمانو له نظره عالی شعرونه دي، هغوی ته ځینې جایزې هم وټاکئ، څرنګه جایزې به ورکوئ؟
د ویبسایټ اصلي هدف هم دا دی چې دا جایزې خلکو ته، شاعرانو ته ورکړل شي. نو نورې پاڼې هم پکې زیات شوي دي، لکه غوره شعرونه یا اصطلاحی لغات و دغه څه شیان. هغه نو بیا وروسته کار کوو. اوس اما مهم هدف زمونږ دا دی چې دا شعرونه شاعران، دا زلمی شاعران مخصوصا چې عمر د 14 او د 30 ترمنځ، دغه ځوان شاعران مونږ ته شعرونه ولیږي، درې شعره لیږي یا په یو فایل کې یا په درې مختلفو فایلونو کې. دغه خپل درې شعرونه وختړي مونږ ته لیږي، هغه ویبسایټ کې دغه څه پورته کوي. نو بیا حکمان، زه خپله حکم نه یم، زما بس رول همدا دی چې دا مالی برخه زما وظیفه ده چې هغه جایزې ورته پیدا کړم.
نو دغه جایزې بله وبخشي، تر کله پورې به دا جایزې اعلان شي؟
اعلان خو په خپله ویبسایټ کې همدا اوس مونږ لیکلي دي چې تاسو شعرونه لیږلی شئ، او هیله دا ده چې تر آگست پورې، د آگست تر 1 نیټې پورې مونږ دا شعرونه واخلو. پس له هغه نه بیا دغه دا مسابقه چې ده دا نو بنده شي، او د شعرونو قضاوت باندې مونږ کار شو.
له استاد جنید شریف څخه مننه. دوی پښتو شاعرانو ته جایزې ورکوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر.
شعر د احساس نه، د عاطفه نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبه په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
یو شعر به لیوی ځوان شاعر واورو، بیا به مو وړاندې په لندن کې د پښتو شعر له یوې نوې چاپ شوې ټولګې خبر کړو چې په ای بوک یا برېښنایي توګه خپور شوی دی. آمنه فنا هغه شاعره ده چې تر اوسه د شعرونو یوه ټولګه د توبا تر سیوري لاندې چاپ شوې ده، او همدې کتاب هم د زری کړکۍ جایزه ګټلې ده. دا غزل او آزاد شعر وایي. چې کله مې پوښتنه ترې وکړه چې کوم ډول شعرونه دې خوښي شي، آمنه فنا وویل چې دواړه مې خوښ دي، هم مقید هم آزاد. خود آزاد شعر لمن پراخه ده، زړه می پری تسلی کیشی. ده هم ده امینه فنا یو آزاد شیر د دې خپل شخ.
کاش کے شیر میں لکستال مرین نظر وائے سلی دن کے مسی دن کے تورے تورے استاد وہ گر گر استر گند خوک وائے کاش کے شیر میں لکستا بے جوڑے حسن زی رو غلی و نئی وائے استاد روح پلمن اخ کا توی وائے لکہ حس تمین توب وائے کاش کے شیر میں وگم استاد غیگ لرلائی استاد گل مخ استاد ٹنڈے دخلو شبنم لند وائے کاش کے شیر میں لکستا سمندر سڑوائے موسیقی لکستا دزڑت رضا وائے پر رکھے روانہ تخوگے من رنا وائے کاش کے شیر میں لکستا لمڑے دیدن وائے کیفیت یہ ناشنا وائے لکستا پستا اروا وائے روح اسرم ورمین وائے کاش کے شیر میں لکستا کوسری غق وائے ما پلپو لپو چھلائے سپیر خیال کے میں جنت را ٹکے دلائے کاش کے شیر میں لکستا تاو دلا سنا لکنگل وجود نتاو وائے سیغی کے لکپان رفی دلائے کاش کے شیر میں لکستا غرق مچکے ستا خبری مرغلری سما غاڑ کے میل وائے خوشبوئی دلونگو لٹٹر سما خطلائے کاش کے شیر میں لکتوائے توائے توائے او مین پری سما سڑوائے کاش کے شیر میں.
آزادی رادیوی مجله اوری د ډاکټر اکبر د شیرونو څلورمه ټولګه په لندن کې چاپ شوه. دا کتاب اتل هیلې نومیشي. د ښاغلي اکبر تر دې مخکې د مراندی د ګوتو خاپی او لمر شپه او ګل په نوم درې شعري ټولګې چاپ شوې وې. د اتل هیلې کتاب هغه سې نه دی چاپ شوی لکه د ښاغلي اکبر نور کتابونه، او دی وایي چې د دې کتاب د پلورلو پیسې هم دی نه اخلي. لومړی به له دوی څخه واورو چې دا نوی کتاب څو مخه دی.
دا د 200 نه زیات دی. کتاب زما مخې ته پروت دی. زه به تو یم دا 202 مخه دی، او اخیری لیکنه چې دا هغه امر لیکنه ده چې د نیکی په کتاب باندې چې هغه په زرتشت باندې لیکلې ده، تاس سپوک زوراسترا پاغي باندې ما کړی ده. نو دا کتاب شیرونم لدی او لیکنم لدی او پلیکنه باندې ختمیږي.
که چرته شیر تراشم څومره شیرونه پکې راغون شي ودی
په شمیره د تزریشم مې زکه چې ګرانه ده د 2015 په دی غاله باندې اوس به ما ته چې 2015 په دی غاله باندې تا ولې دومره لیک شیرونه لیکلې دي
دا خو بیا هم ډیر دي څنګه ستاسو په خوانی ناچاپ شیرونه هم پاتې شي دي او کنه ټول هم دا ناچاپ شیرونه چې په دی کې راغون شي
زه یو ډیر بد خويله رم او یو ډیر ښه خويله رم خوی می داده چه زی شیرون ساتم یو شیر هاو نده پاتی شوی زم تاسی با کم وی چه آغا ما نینگلی پریخی دی او بیا زمان پاتی شوی دی خو آغا با دو گوتو پشمیر باندی وی بد خوی می داده چه زی کلا هم چه در ریڈیو درامی ولی کما بی پسکرپ پسی نگر زما نو لگ تر لگ دو دو نیم سو درامی زما رکی دی کلا چه زی در فیلمون و سکرپتون ولی کما فیلمون هم رانو رکی و سکرپتون هم رانو رکی او کله چې زه سیاسي یا فلسفي یا ساينسي مقاله ولیکم ټول را سره نشته شیرونه را سره ټول دي د شیر په اقلمه نه زه ډیر امین سلیم د لیکنو په اقلمه نه امین دي تخپل لیکنو په اقلمه د نور د لیکنو نه تخپل لیکنو په اقلمه قطعا امین سلیم
نو په دې اتل هلی کې خو په پیل کې ماته داسې ښکاره سو ستاسو د غدنا سره امانت هم په ځای کړی دی چې لشیر پرته نور شان هم پکې راغون شي ودی هم داسې
ډیر کم ډیر کم ډیر کم دا او د دې نه مې په ځای کړی دی چې ورکی درانه نو د دې د پاره دا کوم لیکنه څېړنیز لیکنه چې ما په تاسپوک زراستر باندې کړی دی چې د نیچه په کتاب باندې شوی ده دا پروس کال غالبا لندن ادبي بهیر کې ما ملګرو ته واوروله نو بیا راند دا ورکیدله سټیج ډراما وا سټیج لوبه وا د ماشومانو لپاره پاسې چې پاتېګو بیا وډاګان شو پام ساونه پاتېګو موږ چوالو پلان می خو دې په ژوند ته نو کې ساتې چې په پاتې دوه هغه تا خبره مونږه کوله پاسې چې پاتېګو بیا وډاګان شو پام ساونه پاتېګو په دې معنی ما یو سټیج لوبلی کلی دا تماشومانو لپاره هغه مرانه ورکی دلنه هغه په کتاب کې راولل
ولی مول دا کتاب په لندن کې چاپ
لندن کې مې زه کې چاپ کړ دا دې خسته پوښتنه وکړه دا له ځان سره چې نه دا کتاب د دې لپاره چې ټولې نړۍ ته ورسیږي زه په لندن کې چاپ کوم نو د دې خاطر نه کتاب ما په لندن کې چاپ کړ په کابل کې چې کله ما دې چاپ کولو لپاره په لومړو کې پته یې لوه هغه وخت کې را سره دا خبره وشوه چې نور نړۍ ته به څنګه رسوم بیا ما ویل چې زه خیر دې چې خبره سل په لالي پوری دی په بنگلو نو ما چې زه و به زغمم نړۍ کې نور هیوادونو ته به د کابل نه زه ولېږم خو بیا پکې نظام واوښته بدل شو پکې د ډاکټر صاحب اشرف غني لاړ د هغې په زمان د اسلامي امارت راغې او بیا د چاپ کارونه ډېر زیات تکني شول نو ما بهتره وګڼل چې زه په لندن کې دلته چاپ کوم په برطانیه کې چاپ کوم یو ټوکې راته رالېږلې دی د هارډ کاپي نو زما د دې هارد کاپي ډیره ګرانه پریوزي په 14 پاونډه باندې یو هارد کاپي پریوزي چې هغه د افغانستان په پرتله باندې د پښتونخوا په پرتله باندې ډیره ګرانه ده نو د دې خاطر نه زه څه کوم هڅه دا کوم چې هارد کاپي نه د دې کمې چاپ شي او په ای بوک باندې چاپ کړم ای بوک بیا زه کم دلته ورکم او امازون ته ورکم نو ای بوک به هر څوک ډاونلوډ کولای شي خو د ای بوک د ډاونلوډ کولو لپاره بیا زما پروګرام دا ویشي هغه چې هر څوک ډاونلوډ کوي یو ډالر یا یو پاونډ یا 500 افغانۍ یا دغه معادل چې هر څه راځي په کرنسی کې کدی رحمي کدی ناري هغه کې به ورکي او هغه پیسې به مال نه راځي هغه پیسې یو فن لزی دا فن چې دی هغه بیا د پښتو د کتابونو خپرولو لپاره د پښتنو لیکوالو سره د مرستې لپاره د دې لپاره به استعمالېږي هغه پیسې نه زما دي او نه هغه پیسې ماته راځي
له ډاکټر اکبر اکبر څخه په مننه د شعر په نړۍ کې تم کې شو منلې شاعر نور محمد لهو خپل یو شعر د کلمې کوي
شیړې ژړې ژړاګانې لکه په غشي وشتل شوې دوه کوترې څومره جرمو د یو بل د زنکدن په نندارې کې ویخته سپین شول څومره ژر دې په خوږې او تنکۍ زنې د اسمان په تازه ګوتو رسم شوی شینکی خال لکه کنګل د چا د خولې په تاو اوبه شو کله کله پیړۍ څنګه لکه ستا د دې تازه مچکو خپ یوه شپې باندې بدلېږي. پرون دلته یو ریدای تک سور ولاړ و، خو نن نشته، وفات شوی. د ویالې خوږې اوبه هم کمې شوې. هلته ګوره د رڼا له تک سپین لاس نه ناببره ډېوې لوېږي. د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره. د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره. ما هم یو باغ د نارنجو ژیړې ژیړې ژړاګانې دې راوړي. زمانې زموږ زخمونه را جوړ نه کړل، زمانې موږه زخمو سره عادت کړو، زمانې موږه دوکه کړو. زمانې لکه لوګي د تازه اودو د خوشبو په پلمه باد ته وسپارلو. زمانې د هغه باغ تاوان ور نه کړ چې نازکې بنفشې وې هاتیانو قتل کړې. نو خوږ لاس دې ما ته راکړه، ستا لاسونو کې شیبې ابدي کېږي، ستا په لاس کې زمانې ډبرې کېږي. او شیبه لکه په ځغاسته د سرو زرو مسته اسپه، که وغواړې ستا د دنګې خندا قصده په شا کېږي او درېږي. د اوربل هر یو سپین تار ته دې جلا جلا زه ومرم. سترګې خلاصې که او راسه، ای د عشق ښکلې مرغۍ، زه به مې زوړ ویلون راواخلم. ته له سره هېرې شوې شنې سندرې بېرته پیل کړه، په لوړ ستوني دومره لوړې چیغې وکړه چې له خاره د غره سر ته تښتېدلې ونې بېرته راستنې شي. چې له خاره د غره سر ته تښتېدلې ونې بېرته راستنې شي.
په دې خپرونه کې مو وړاندې د کابل د پلخشتي جومات له تاریخه خبرو چې کله ودان شوی دی او د کومو واکمنانو په زمانه کې بیا رغېدلی دی. خو مخکې تر دې چې د دې تاریخي جومات په اړه تاسو ته معلومات درکړو، له یوې خبرتیا وروسته به له قسیم ځیر نه چې د سټاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی دی دا واورو چې د تاریخي ماڼیو تاریخ لیکنه څومره مهمه ده.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه. د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبه په ورځ 8 بجې له آزادي رادیو.
ځینې کسان په دې پرمختللې نړۍ کې د یو مشخص مکان تاریخ لیکي. په افغانستان کې دا شی دود نه دی تر اوسه پورې. څرنګه د دې موضوع اهمیت په افغانستان کې د افغانانو لپاره څومره دی؟ مثلا یو ماڼۍ، یو جومات، یو تاریخي ځای په پدې باندې د کتاب لیکل
دا خو ډېر زیات مهمه ده، ځکه چې عموماً زیات تاریخونه د مقامات له تلکې تغیر دا ډېر مهم دی، یعنې د دې ارزښت ډېر زیات په تاریخي لحاظ باندې او دا ډېره بهتره ده. مګر غرب کې دا د تدریس توجه وسکه کېږي، ځکه چې غرب ډېر زیات په تعداد باندې ډېر زیات مورخین لري، ډېر زیات څېړنیز انسټیټیوټونه لري او په میلیونونو میلیاردونو روپۍ پرې باندې لګول کېږي. په افغانستان کې عموما تاریخ مورخان او تعداد ډېر زیات کم دی، لکه د نورو علومو هم دی، خو بیا مورخان خوار په دې دي چې دې ته دومره توجه نه ده شوې، درسونه نه دي ورکول شوي. مګر او د موږ ډېرې برخې همداسې پاتې، لکه د افغانستان یو هنري تاریخ نه دی لیکل شوی، اجتماعي تاریخ نه دی لیکل شوی، اقتصادي تاریخ نه دی لیکل شوی. زما په نظر باندې په راتلونکو دېرشو کلونو کې که دا وضعیت ښه په مخ لاړ شي، نو دې برخونو ته توجه کېږي.
دا امکانات خو نور لري، لیکن ځینې امکانات چې افغانان لري، مثلا دارالامان ماڼۍ جوړه شوې ده، د افغانستان په آرشیف کې هم په دې برخه کې اسناد شته،
او حتی هغه انجینرانو چې په دې باندې کار کړی دی هغوی هم اسناد ترلاسه کولی شي. فکر نه کوي چې یو جومات ته پل خشتي جومات ته د دې اسناد په یو شکل باندې ترلاسه کولی شي. په دغه رقم په مختلفو ماڼیو باندې او په مختلفو ځایونو باندې هم ځینې کېدی شي چې د علوم اکاډمي کار وکړي او په دې برخه کې وړې وړې رسالې که غټ تاریخونه نشي لیکلی ویلیکي.
دا ډېر زیات اهمیت لري ځکه چې دا معنی چې ده یوازې نه یو ودانۍ ده بلکې دا یو فکر ځان سره لري، یوه زمانه له ځان سره لري، د دې سټایل د دې جوړښت د دې جین په دې کې اوسېدونکي خلک، نو دا یو ډېر لوی بخت لري. د آرکیټیکچر تاریخ، د معمارۍ تاریخ په غرب کې تاریخ یو ډېره غټه برخه ده. تر ډېره دا یو څنګه په پښتو کې څنګه وایو انټرډیسپلینري بخت یعنې بین وروستۍ بخت دی. معماران او انجینران او مورخان په ګډه په دې پروژو باندې کار کوي، مګر په افغانستان کې تر اوسه موږ د افغانستان د معماری په اړه ډېر زیات کم پوهېږو. چې موږ په یوه غټه ډېره په دې اړه یو کتاب نه دی لیکل شوی چې ما ته معلوم وي. موږ له دې پوهېدلی شو خلکو کومه چې فکر کوو، فرض مثال په افغانستان کې د حجرې له کورونه بېلې جوړې دي. موږ پوهېږو چې ښځه او سړي خلکو نه غوښتل چې ګډ شي. فرض مثال اشپزخانې ته ډېره وړې وي په افغانستان په جامعه کې که موږ وګورو پخلنځي، نو موږ دا د ښځې خراب جای کې په ټولنه کې برعکس حجرې بیا ډېرې لوی وي، ډېرې رنګینې وي، ښایسته وي. نو دا ښایي چې ښځو ته په یو پوره حقونه نه وو ملاو شوي، ځکه په کومو ځایونو کې چې هغې ژوند کوه هغه تر ډېره خراب و، پسمانده و، تنګ و، زاړه و. مګر برعکس د کوم چې د سړو ځایونه وو هغه ډېر زیات مهم و. نو له دې لارې هم موږ کولی شو چې یو اجتماعي تاریخ ولیکو او ځینې ماڼۍ خو ډېر لوی رول لري. فرض مثال په افغانستان کې په څومره کې
په افغانستان کې په دې تیرو پیړیو پیړیو کې ډېر کم خلک شاید په دې باندې پوښي چې د افغانانو د معماری سیستم څرنګه دی. لیکن په اروپا کې چې کله څوک یې ماڼۍ ته ورځي هلته کتابونه پراته دي او درته وایي چې دغه ماڼۍ په دې شکل ودانه شوې ده، د دې ماڼۍ یوه برخه دغه معماری ده، بله برخه دغه معماری ده. فکر نه کوي که سر له اوسه هم افغانان د مکانونو د تاریخ لیکلو ته پاملرنه ونه کړي، دا کوم شیان چې تر اوسه پورې له لاسه تللي دي دا پاتې به هم له لاسه ورکړو.
بالکل، زه سل په سل په تاسو په دې اړه متفق یم. له کته ستارځو که په اروپا کې خلک د تاریخ یو ډېر لوی آگاهي لري، په ډېر لوی ډول دوی سره تړل شوي دي. تاریخ د روزمره ژوند یو غټه برخه ده، تاریخي ماڼۍ، تاریخي ځایونه. متاسفانه موږ دا کوو چې افغانستان 5000 کاله تاریخ لري، مګر ډېر کم خلک شاید په دې باندې پوه شي یا داسې. مګر تاسو که افغانستان ته لاړ شئ 5000 کلونو یو ډېر هیڅ یې یا د 3000 کلونو یا د 2000 کلونو، تاسو ډېر کم فکر کوئ چې دا مملکت 2000 کاله تاریخ لري، 1000 کاله تاریخ لري. د دې خطبه نه یو جدا وسې ماڼۍ چې د اکثره له خټو جوړې شوې وي، هغه ډېرې زرغونه ډېرې تلې په جنګونو کې له منځه لاړې. لکه شیبر صاحب سل کاله مخکې په جلال آباد کې لوی تاریخي کلاګانې وې، ځکه د برټش لایبرري څخه ګورم د جلال آباد ډېر لوی تاریخي کلا ده. زه په جلال آباد کې لوی سوی ملته اوس هیڅ کلا نشته پاره جی باندې، هیڅ نه پوهېږو چې دا په کوم ځای کې و. فرض مثال غزنی همداسې، کابل همداسې، نور ښارونه همداسې. یو بودا پاتې دی، یو د بودا پاتې کېدو وجه هم هغه ډېر د تلوړوالی او کومې اسټوپي چې دي هغه ته ډېر ښاري ځایونه لري دي. برعکس که تاسو په اروپایي ښارونو کې اوسېږئ، نو تاریخ بیا دلته ژوندی دی په ډېر قوي شکل باندې. نو دا ماڼۍګانې ډېرې زیات مهمې دي او موږ ته لازمه ده چې په دې اړه لیکل وکړو او دا وساتو. خو تر ډېر دا دولتونو دا د هغې کار و ډاکټر صاحب اشرف غني د تاریخي ماڼیو د ودانیو دپاره ډېر توجه وکړه، مګر متاسفانه چې دغسې یو معماري تاریخ چې موږ تمه لرله توقع مو چې دغه په دوره کې ولیکل شي.
له شاغلي زیرنا مننه. دوی په خپلو خبرو کې د کابل پل خشتي جماعت ته هم اشاره وکړه. د دې تاریخي جماعت د تاریخ په اړه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
پل خشتي جماعت د کابل ښار په زړه کې ودان دی. دا په سیمه کې د اسلام تر راتګ وروسته لومړی جماعت ګڼل کیږي. د یو شمیر مورخینو په وینا دا جماعت د حضرت عثمان د خلافت پر وخت جوړ شوی و. کله چې تیمورشاه چې له 1300 تر 1350 کلونو پورې د افغانستان پلازمینه له کندهار کابل ته ولېږدوله، د پل خشتي جماعت یې پراخ کړ او ترمیم یې کړ. تر تیمورشاه وروسته د ده زوی زمانشاه د پل خشتي جماعت ورغاوه. وروسته د امیر عبدالرحمن خان په وخت دا جماعت سم ورغول سو. پل خشتي جماعت درې دروازې لري چې د هر اوره په سر یوه ګنبته سته او یوه لوړه مناره لري چې له هغه ځایه د اذان غږ پورته کیږي.
الله اکبر، الله
پل خشتي جماعت دریم پور د امیر حبیب الله خان په وخت ودان سو او د جماعت غولې هم د په زمانہ کې سره ترمیم او جوړ سو. د دې جماعت دیوالونه 8 متره اوږد دي. د امیر امان الله خان په زمانہ کې د پل خشتي جماعت د نن د ماشومان لپاره مدرسه جوړ سو او دا په کابل کې لومړی دینی مدرسه ده چې جوړه سوې ده. د نادر خان او ظاهر شاه په وختونو کې هم په دې جماعت لاس وهل سوې دي. دا جماعت په نیویمه میلادي لسیزه کې د مجاهدینو د خپلمنځي جګړې پر مهال زیانمن سو او بیا په 2019 کال کې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی په وخت ټول جماعت ورغیده. په پل خشتي جماعت کې په یو وخت 10,000 کسان منځ کولای سي.
آزادي رادیوي مجله اوري. دا ازادي راډیو د دې ادبي فرهنګي مجلې په وروستیو کې د ساموئل لانګورن کلیمنس چې مارک ټوین تخلص یې کاوه د یوه شاهکار اثر په اړه. د مارک ټوین د شاهزاده او سوالګر ناول جبار فراس په پښتو ژباړل دی. دا کتاب اوه کاله مخکې په کابل کې په 270 مخونو کې چاپ شو. ځوان لیکوال عطاءالله جواب دا کتاب لوستلی دی. د یې په لنډو کیسه راته تیروي.
پاتلسمه پیړی کې د منی په اورس په یو غریب کورنۍ کې والد پزیږید چې مور خپل تر بیزار وو. خو پاندغه ورځ یو شاهزاده وو چې ټول انګلستان ورته سترګې پلار وو. غلی غریب والد لګرالوي شو او کوڅو کې به خیرات راټولوه. د دې سوالګر ارمان وو چې شاهزاده وویني. په خوبونو کې به یې لیده. به وایي چې ملګرو ته کیسې کولې، هغه به ورپورې خندل وهی. یو ورځ په تلو تلو کې د ماڼۍ مخ ته رسیږي. دروازه خلاصه ده، دننه ګوري چې شاهزاده په لوبو بوخت دی. خو عجیبه دا ده چې د دواړو څېرې هم یو بل ته ډېرې ورته دي. یو دم ټېله خوري، غورځي، سر ته پیرهدار ولاړي او ورته وایي زه له دې ځایه لاړ شه. خو د شاهزاده ورته راپام کېږي او دننه یې غواړي. شاهزاده سوالګر سره کښېني، کیسې کوي، ډوډۍ خوري. شاهزاده ورته د ماڼۍ نه شکایت کوي او سوالګر ورته باندې زیستایي چې موږ هر خواته وغواړو هلته تللی سو، لوبې کوو، لمباګانې کوو. په همدې همدې کې سره جامې بدلوي. شاهزاده بیرون راوځي چې چکر ووهي او سوالګر په ماڼۍ کې پاتې کیږي. شاهزاده چې مازدیګر راشي پیرهدار یې نه پرېږدي او د سوالګر فکر پرې کوي. شاهزاده تر ډېره چغې وهي چې زه شاهزاده یم، شاهزاده یم، خو هیڅوکم کوم باور نه کوي. ورپورې خاندي، د دې د خبرو خوند اخلي. په ماڼۍ کې سوالګر هم عجیبه کارونه شروع کړي وي. وایي زه سوالګر یم، خیرات خور یم، زه مور ته مې ورځم، پلار مې بې وهي. پاچا او نوره کورنۍ فکر کوي چې شاهزاده لیونی شوی، نو ورته ډاکټران راغواړي. میاشتې او کلونه تېرېږي چې پاچا مري. سوالګر هم د شاهزاده خوی نقل کړي وي. جشن جوړېږي چې شاهزاده ته د پاچا تاج په سر شي. خلک راټول شوي. شاهزاده له ډېرو ستونزو کړاوونو ګالل وروسته په داسې وخت کې را رسېږي چې څو نفرو تاج په لاس کې نیولی او شاهزاده ته یې په سر ورږدي. شاهزاده په دې وخت کې غږ کوي، دا زما حق دی، اصل کې د پاچا زوی زه یم. ټول خلک حیرانېږي، یو غوغا جوړېږي. سوالګر هم وایي دا رښتیا وایي، زه اصل شاهزاده نه یم. شاهزاده د هغوی خواته ورځي او په لنډ ډول ورته وایي چې موږ څنګه سره بدل شو. یو ترې د پاچا د کورنۍ په هکله څو پوښتنې کوي او دای پرته له کوم مشکله ځوابونه ورته وایي. په دې سره معلومیږي چې اصل شاهزاده څوک دی. کله چې شاهزاده پاچا شو نو سوالګرې د خوب پرېکړو کولو له امله خپل سلاحکار وټاکه او د ښار په کوڅو کې چې ورسره کوم ظلمونه شوي وو، کومې چې له نورو سره لیدلي وو، کوم خلک په حقه وو، کوم ګناهګار وو، څو ګار دي او څو ګرانکاري دي او خلک څه غواړي، هغه ټولې پر ځای کړل. مجرمانې بندیان کړل، ناحقه بندیانې خوشې کړل، غریبو سره یې مرستې وکړي، ظالمان ورانکار یې ختم کړل، ځینې ځایونه یې جوړ کړل او خلکو چې کوم ارمانونه درلودل هغه یې ورپوره کړل. په دې سره لندن لندن شو. نور په شاهزاده او سوالګر کتاب کې ولولئ چې شاهکار وپېژنئ.
شغلی جواب څخه می پښتنه وکړه چې ولې شاهزاده او سوالګر ناول خوش شوی او لوستلې.
زه تل کوشش کوم هغه ناولونه وایم چې تاریخ، فلسفه او ارواپونه پکې راغستې وي.
ځکه هغه په ماس کې خپات کیږي او خاغیزم لري له کوچنیوالی می ناولونه زیات وایل خارجي او کورنۍ دواړه می ویل کوشش کوم خارجي ناولونه زیات وایم ځکه هغوی نه وخته زیات ارزښت ورکوي موږ کورنۍ ناولونه چې دور په تکرار لګیا دي لکه یو مثال به یې وایم دا لکه جلۍ تیښته چې زموږ د ناولونه زیاتره برخه یې نیولې یوه جمله کیسه او کتاب کولی سي چې یو انسان بدل کړي فکر ور بدل کړان یو انقلاب رامنځته کړی سي
د ځواب لا ځواب په مننې د دې اونۍ د سجی رادیو د ادبي فرنګي مجلې پاڼې رانغاړو تر بلې وې مو زحمت شبر په خدای سپار
وجود وینا کت Allah Baza Sadaqah